دا مشال رادیو دو دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې ولسنیو بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل یو ځل بیا هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان له وسلوالو څخه د قبایلی سیمو پاکولو دا وکړې. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک ملاتړ کړی دی. او ایرانی ولسمشر ویلي د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تګلارې د ترهګرۍ زیاتېدو لامل شوې دي. بشپړ خبرونه. پاکستان دا وکړې چې قبایلی سیمې له وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې یو ځل بیا وویل چې به له توپیره یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي.
په قبایلی سیمو کې مو د ضرب عضب کامیابه پوځي عملیاتو په ترڅ کې له کوم امتیاز پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي او دا سیمې مو له ترهګرو پاکې کړي دي.
نفیس زکریا دا خبرې پر داسې وخت وکړې چې په وروستیو کې د امریکا کانګرس دوه غړو له حکومت وغوښتل چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړي هیواد په توګه ونوموي. په عین وخت کې هند او افغانستان هم پر پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړی چې اسلام آباد یې ردوي. د پاکستان ځینو ګوندونو، پښتنو مشرانو او سیاستوالانو د هغه هیواد پر حکومت غږ کړی چې په زور د افغان کډوال نه باسي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره ولیدل او ورته وویل چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سم وکړي. دوی ویل حکومت ته یې وړاندیزونه ورکړل.
مونږ حکومت ته مشوره وکړه چې دوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې، سکولونو کې، یونیورسټو کې سبق وایي. مونږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت ملو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کومې پراپرټیز دي، کوم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار.
په هغه غونډه کې د جماعت اسلامي په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب وای د دې ګوندونو له سپارښتنو سره موافق دی او د وفاقي کابینې ته وړاندې کړي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر د مومندو په برید کې د وژل شوی او ژوبل له کورنیو سره مالی مرستې کړي دي. تیره ورځ د گورنر یو استازي مسرت رضا د امبار په پایخان کلي کې د مرستو تر ورکولو وروسته مشال راډیو ته وویل د ټولو وشپېته کسانو کورنیو ته یې پیسې ورکړي. د کلي ځینو مشرانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ګیله وکړه چې دا مرستې کمی دي. تیره اونۍ د جمعې لمانځه مهال د پایخان کلي په جومات کې په ځانمرګي برید کې 14 کسان ووژل شول او 14 ژوبل شول. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا ویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ختم شي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تیره ورځ لاسلیک شوه چې پکې په یوه ماده کې راغلي د ملګرو ملتونو له تور لسټه به د حکمتیار او د ګوند نورو مشرانو نومونه ایستل کیږي. هلته د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال ویان د فرحان حق بیګا د امریکا غږ راډیو ته وویل دا موضوع د امنیت شورا په غړو پورې تړلې ده. بندیزونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لګولي. دا وایي بندیزونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لګولي دي او لری کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. تاسو پوهیږئ چې 15 هیوادونه د دې شورا غړي دي، نو هغوی ټول باید کینی او پریکړه وکړي. په کابل کې د برتانیې سفارت هم د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته یې قضایي یا عدلي استثناء ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. نوموړي تیر مازدیګر د اسلامي حزب د سولې مذاکراتو له پلاوي سره د لیدو پر وخت وویل دا موافقه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی د اسلامي حزب پلاوي ته وویل دا موافقه وسلوالو مخالفانو ته د سولې واضح پیغام ورکوي. بیان زیاتوي په غونډه کې د ګلبدین حکمتیار د پلاوي مشر انجینر محمد امین کریم وویل د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو خدمت لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو ته تیار دی. د ننګرهار چارواکي په بمباریو کې د ډیرشو وسلوالو وژلو دعوه کوي. د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن سهار مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تیره ورځ او بیګا په کوټ نازیانو او حصارک ولسوالیو کې بمباری کړی دي چې پکې څلور وسلوال ژوبل هم دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شویو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې او پنځه پاکستانی وسلوال هم شامل دي. وسلوالو ډلو لا څه نه دي ویلي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی په تیرو پنځلسو کلونو کې د ترهګرۍ خپرېدو پړه پر نړیوالو ځواکمنو هیوادونو اچولې او ویلي دي چې نړۍ اوس د پخوا پرتله زیاته محفوظه نه ده. تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې نوموړي وویل د ځینو هیوادونو له لوري د زور زیاتي او پوځي مداخلو له کبله ترهګري زیاته شوې چې په نتیجه کې یې نړۍ کمه محفوظه ده. نوموړي د دغو هیوادونو نومونه وانخیستل. د په سیمه کې پر خپل سیال سعودي عرب غږ وکړ چې که د سولې او امنیت په ټینګښت کې جدي وي نو په منځني ختیځ کې د چا او د ویش رامنځته کولو تګلاره پای ته ورسوي. او اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د هغه هیواد مخالفت د پای ته ورسوي. نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته په وینا کې د ایران حکومت د ترهګر رژیم په نوم یاد کړ او زیاته کړه چې هیواد به هیڅکله هم تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو لوبي او د سباني موسم له حال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپږ دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اووه دېرش روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اوولس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ دېرش پیسې او په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ اویا پیسې او په ویش روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی پنځه پنځوس پیسی او په یو روپی اوه پنځوس پیسی. او دوه سوه اووه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه نهه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلور دېرش کم نه کم درویش، بنو کې پنځه دېرش او شل، او کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم اته ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په www.mashalradio.com او په لنډو څپو اورئ. منځنۍ څپې د ترانسمیټر کې د تخنیکی ستونزې له کبله خرابې دي چې انجینران ور باندې لګیا دي او د هغو د جوړولو هڅه کوي. پاکستان وایي بیل توفیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کړي. ملګری ملتونو امریکا او برتانیا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دې په زور نه باسي.
د مهاجرینو حوالې سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو این او چارټر مطابق دي.
د بلوچستان سوداګران وایي د افغان کډوالو ایستل یې کاروبار زیانمنوي. او د خیبر د تعلیم چارواکی وای په باړه کې خلکو د نجونو زده کړو لپاره حجرې ورکړي دي.
چې سکولونه ویران شوي دي نو خپل ځنې داسې خلک دي چې هغوی ته خپلې حجرې ورکړي.
شنن یو تبصرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان وای په قبایلی سیمو کې بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو ضد عملیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې داوا وکړه چې قبایلی سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې د امریکا کانګرس دوو غړو له حکومته غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د ترهګرۍ ملاتړي هیواد په نوم ونوموي او افغانستان او هند هم پر هغه هیواد تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې پر خپله خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له امتیاز پرته عملیات کوي. د دغه وزارت بیان نفیس ذکریا همداراز وایي چې هیواد یې د سوله ییز او امن هیواد ترڅنګ امن او سوله ییز ګوند ته هم لیواله دی. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې کړې. ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په روانه اونۍ کې د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتل چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په لیست کې شامل کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکایي کانګرس د غړو سرګندونو په جواب کې وویل چې خپل خاوره به د بل هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او ټینګار یې وکړ چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې ټول ترهګر ځپلي دي. په قبایلي سیمو کې مو د ضرب عضب کامیاب پوځي عملیاتو په ترڅ کې له کوم امتیاز پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي او دا سیمو مو له ترهګرو پاکې کړي دي. ذکر دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشر د دوی مرستیال سرور دانش تر هغه څرګندونو یو ورځ وروسته کړي چې وایي د ملکیانو پر ضد د ترهګریزو ډلو بې رحمه بریدونه په پاکستان کې پلان او تنظیمیږي. نو نړیواله ټولنه باید د ستونزې غم وخوري. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښته چې د افغانستان په جګړه کې د هیواد ته خاورې بهر د ترهګرو خوندي پټنځایونه او مرکزونه له منځه وړلو ته پاملرنه وکړي. له بلې خوا بیا د پاکستان ګاونډی او رقیب هیواد هند هم تور لګوي چې څو ورځې مخکې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د هغه برید لپاره د پاکستان خاوره کارول شوې وه چې لږ تر لږه 30 هندي پوځیان پکې وژل شوي وو. خو د پاکستان حکومت به دغه تورونه په کلکه دوی پر هند تور لګوي چې په هندي کشمیر کې پر کشمیریانو زیاتی او له بشري حقوقو سرغړونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش اوریدونکو په منځنۍ چپه شپږ سوا یوش کیلو هرتز کې مسله راغلې ده او هغه موږ د ترانسمیټر ستونزه تخنیکی ستونزه انجینران لګیا دي حل کوي. تاسو زموږ خبرونه په لنډو سپو باندې اوریدای شئ او ورسره په www.mashalradio.com اوریدای شئ. ملګرو ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دې تړون پر ټولو برخو عمل اړین دی. د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تیر ورځ لاسلیک شوه. د بخښنې نړیوال سازمان البته د موافقې په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې ښایي دا په افغانستان کې د قانون حاکمیت زیانمن کړي. خو افغان ولسمشر ویلي د ملي یووالي حکومت دا کار د هیواد ګټو ته په پام کړی دی. سهیلا حسرت نظیمی معلومات راکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیری په یوه وینا کې ویلي دي یوازینی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د کیری په وینا د امریکې متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې پروسې ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړلیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لري کبل هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت هڅو ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. د برېټانیې سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. د دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبې هوکړه لیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړه لیک ځینو مادو اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده. د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړه لیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی. دغه راز د دغه مادې یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازی پرون د اسلامي ګوند له استازی سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو په راتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه یې د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې تر څنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1990 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه.
د سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ کې مو اوریدل چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان سولې عالی شورا تیر ورځ د سولې موافقه لاسلیک کړه. په دغه موافقې کې ځنې مهمه خبرې دادی چې د ملګرو ملتونو له تور لیست به د حزب اسلامي د مشر او نور غړو نمونه استل کیږي، ورسره به بندیان خوشی کول کیږي او د اسلامي حزب غړي به له تاوتریخوالي څخه لاس اخلي. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی دا ګام ښه بولي، خو وایي اسلامي حزب د جګړې په ډګر کې زیات مؤثر نه دی. اسرار عالم مومند له نوموړي څخه پوښتلي چې دا ډله څنګه جوړه شوه او په افغانستان کې رول څنګه پاتې شوه دی.
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغه به نور جنگ نه کوي او هغه به سیاست کوي افغانستان کې، هغه به ټوپک کیږي، هغه به دغه نظام یو برخه جوړ شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریمولا صاحب، ګلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولای شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
ما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي نو دا فکر نه کوم چې هغه به د دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
ملا صاحب، آخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګورئ چې حزب اسلامي څنګه جوړه شوله، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شوله، اوس په څه پوزیشن کې ستاسو په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1990 چې کوم اشاره وه په هغه کې دوی خپل دغه جدوجهد شروع کړی و. تاسو ته پته ده چې بیا حکمتیار پاکستان ته راغلی و او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بھٹو دلته کې بیا دا سی ویل کیږي دا تورم لګي او خبره مرشتیا ده چې پاکستان دیلا تربیت ورکړی او حکمتیار او احمد شاه مسعود نورم کسان راغلي او بیا دغه حزب اسلامي چې ونو دې کې د اختلاف راغی، یو ډله حکمتیار مشره کې و، بل د مولوی یونس خالص مشره کې و او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضی امین وقادم پکیو نو دا د جلال الدین اکانی چې یو مهم کمانډان او هغه د یونس خالص سره او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاهدینو حکومت جوړ شو، دغه سره هم د حکمتیار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړي وو. هغه وخت کې استاد ربانی ولسمشر و، احمد شاه مسعود دفاع وزیر و، کابل ډېر زیات تاکي تباهي شو. هغه وخت بیا حکمتیار صدر اعظم جوړ شو او هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکړه یا دغه ګډ حکومت دا ناکامه شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کیږي چې دا نوې پریکړه چې دا په دې باندې به تر څو پورې عمل شي. بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او په څه موده په ایران کې و، د هغې سره خفګان راغی، پاکستان ته راغی، اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی پاکستان کې نشته. خدای دې چې د دغه ډله چې کوم دا حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی، ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خوشته خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
د اسرار العالم مومند له خبريال او د سیمهیزو چارو لښنون کې اسر رحیم الله یوسفزی سره مرکا کړی و چې تاسو واوریدو د مرکا د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالی شورا ترمنځ د پرونی موافقه پر اساس باندې شوی و.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو باز
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
صبر. پاکستان بیلابیلو ګوندونو مشرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د افغان کډوال نه باسي، بلکې د هغوی هلته د پاتې کېدو موده دی وغځوي. دوی تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د کډوالو بشري حقونو ته پاملرنه وکړي. مشران وایي دا غوښتنه یې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره په غونډه کې کړې. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ د سیاسي مشرانو وړاندیزونه سم بولي او وایي دا سپارښتنې کابینې ته وړاندې کوي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو پښتانه مشران له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ځای د هغوی ته په خپله خوښه واپس وطن ته د تللو لپاره نور وخت ورکړي. دا خبره د شورو په ورځ د سیفران وزارت په یو غونډه کې وشوه چې پکې د وزارت د چارواکو سربیره یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. دوی له افغان کډوالو سره د ښه رویې ساتلو او ورته د سهولتونو ورکولو وړاندیزونه ورکړل. بلخوا د افغان کډوالو د چارو اړوند چارواکي وایي چې د سپارښتنو په رڼا کې به ذریعه و فیصله مخې ته راشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په دغه موقع موجود و د وړاندې شوو تجویزونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ په شریکه ورته دا خبره وکړه چې د مهاجرینو حواله سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو ان چارټر مطابق دي. موږ حکومت ته مشوره وکړه چې 15 کاله مهاجرین زموږ میلمانه وو، نو د واپسۍ په دې مرحلو کې د هغوی سره نورم مینه محبت او هغوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زموږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې سبق وایي. موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت میلاو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کمې پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه رسول پکار، او تر څو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو. مونږ حکومت ته دا خبره مشوره وکړه چې د دې ټایم کې اضافه وشي.
سراج الحق ویل د پاکستان حکومت له افغان حکومت سره دا خبره هم راپورته کړي چې کوم کډوال واپس کورونو ته لاړ شي نو د هغوی د سر سوري تعلیم او صحت مناسب بندوبست ورته برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیر تر مخه په پاکستان کې خواوشا 1.5 میلیون رجسټرډ او هم دغه عمره غیر رجسٹرڈ افغان کډوال میشتي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. په دغو کډوالو کې ځینې نه غواړي چې په زوره وویستل شي. د نصیب الله په نوم یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي
زما به دا اوس څلوېښت شپږ څلوېښت کاله عمر د سواتو کالو به مونږ اوچ راغلي شاوخوا مونږ خو ډېر خفه چې زور ته یاران دوستان مونږ نه پاتې کېږي خو مونږ د مجبور ځو ځکه چې پولیس تنګول کوي تورخه مونږ ته بند مړه ژوندی کولی نه شو مجبور چې لاړ شي ښه خفه دا واړه مونږ سره ټول پاکستانی غټ شوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې منتظم رستم شاه مومند د افغان کډوالو په زور د وستلو پالیسي د پاکستان لپاره ګټوره نه بولي.
جنیوا کنوینشن د 1967 پای کې دا شته چې مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولیږي. دا څومره چې اوس کیږي دا مهاجر چې نیول کیږي او ټکول کیږي دا ټول د بین الاقوامي د قوانین هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو د هغې هم خلاف ورزي ده. باید چه دا پورن بند شی او نچا سر دا احساس تا چه دی پالیسی پا افغانستان که سمرا تباکن ندی اثرات پریوزی
پا پاکستان که دا افغان کډوالو دا چارو چیف کمیشنر ډاکټر عمران زیب وای دا وزیر اعظم نواز شریف پا امر دا سفران وزارت دا غونډه وشوه چه دا غونډې سپارښتنې به اوس واپس کابینې ته د فیصلې لپاره لیږل کیږي
هغه سلسله کې دا غونډه شوه په دې کې ټول مین سټریم پولیټیکل زموږ څونه سیاسي پارټۍ دي د هغې مشران ټول راغلي دي نو موږ تجاویز واغېستل او اوس په موږ دا واپس کابینه ته پیش کوو او بیا کابینه ورته فیصله کوي خو بیا دا شی ډیپینډ کوي چې کابینه بیا کله ملاویږي نو په هغه باندې خو زه دا اوس خبره نشم کولی خو دا چې څنګه دا مسله چې کومه ده نو دلته ډېر زیات اهمیت حکومت ورکوي او وزیر اعظم صاحب پخپله ورله ډېر زیات اهمیت ورکړی دی نو زما خو دا امید دی چې انشاءالله مثبت فیصله به وي او هغه فیصله به وي چې کوم پاکستان او افغانستان دواړه مملکتو لپاره بهتري
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو کې په دغه هیواد کې د رجسټرډ افغان والو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال د مارچ 1 پورې د غزولو اعلان وکړ که څه افغان کډوالو د دغه ګام هرکلی کړی خو وایي چې دغه موده دې نوره هم وغزول شي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو جمهوریت خبرونه درته راتلونکي غړي کې در خبرو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده خو د بلوچستان سوداګرانو سازمان وای د افغان پانګوالو وتل په ځانګړي ډول د هغې صوبې پر اقتصاد اغیز کوي د دې سازمان غړي او مشران وای حکومت باید د افغانانو ته هلته د کاروبار اجازه ورکړي بل پلو د اقتصادي چارو پوهان وای د پاکستان حکومت باید هغو افغانانو ته وخت ورکړي چې په قانوني توګه یې په هغه هیواد کې پانګونه کړي موریوال کاکړ د موضوع څېړلې
له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوې وه خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې یا په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري د بلوچستان د تجارانو سازمان وای افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمیر ځایي خلک هم پر روزګار دي د یاد سازمان جنرال سیکرټری الاداد ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپلې سرمایې په استلو پیل کړی دی د الاداد ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی
د هغو د وجې دلته په زراو کورنۍ روزګار اخلي ول د هر تجار سره څلور پنځه شپږ کسه یا په دوکان یا په دفتر کې یا په بل ځای کار کوي نو یوازې خو د دوی له تګه خو د سرمایه وځي او د هغه سره سره چې کوم خلک د دوی څخه استفاده کوي هغه د دې خلک د دوی سره لګیا مزدوري کوي هغه خلک هم د روزګاري سره مخامخ کېږي چې کله صرف د مهاجر یوه وازه شي دلته کاروبارونه نیمای ته راورسېږي پایني په څل کې څنګه تر سره کاروبار کمزورې شي ختم شي نظام شي به په وټول خو دا نور هم خراب شي
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د پېښور او جلال آباد کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د پوینا کاروباریان ته پکې ستونزې وي د اکرام هوتی په وینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر وټلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي
جلال آباد او الته ګلیا د بلوچستان ګلیا د اخوا کندهار د هغه لاپو ډېر زیاته فاصله نه ده دا یو شوارو نیم شوارو سفر دی او نو سره الته موږ خو موبایل هم دوه غړي کار کوي نو چالونه چلېدی شي بیا هم کېدی شي چې سرمایه ونه وځي بله زاده چې کوم پراپرټي ده هغه که پیسې دار یا په هغه غسلي په شناختي کارډ حاصلېدو نه پس اخیستل شوی وي
اکرام اوتی وای په یو ملکی د پانګونی یا سرمایه گزاری په مجموعی توګه درې لارې وي د پوینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پانګونه کړې ده
سرمایہ خدا نو هغه خو په 300 کې سره لګي یو چې هغه د ملک وی دا ریکارډډ وی هغه شناختی کارت مو سره د عمل وی بل هغه نکا باندې د هغه په شناخت باندې سوال نه وی یو هغه سره سرمایہ لګي بل هغه سره سرمایہ لګي چې هغه قانونن بهر راشي او باقاعده سرمایہ راوړي او لګي دا هی اجازه ته رسي کریم هغه چې هغه اجازه هم نه دی هغه سرمایہ خو دې باندې راوړي چې څه ولګولې دا کله دا دریم حیثیت وي نو دا قانوني نه وي نو چې قانوني نه وي بیا حکومت ته اجازه وي چې هغه وباسي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سو چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې لومړۍ نیټه د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي وګرځول. افغان چارواکي وای له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین لمخې په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پپے خبر کے دو لسنی میں او پا کابل کے دا غرمی دو لس بجے شوی دا دی محال دا خبرون لنڈیس پاکستان دا وکړی چې قبایلی سیمې له وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبری غونډې کې یو ځل بیا وویل چې بې له توپیره یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان ځینو ګوندونو، پښتنو مشرانو او سیاستوالانو د هغه هیواد پر حکومت غږ کړی چې په زور د افغان کډوال نه باسي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره ولیدل او ورته وویل چې افغانستان او پاکستان د کډوالو د برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سم وکړي. په دغه غونډه کې د پنځو ګوندونو مشران موجود ول. د خیبر پختونخوا گورنر د مومندو په برید کې د وژل شوی او ژوبلو له کورنیو سره مالی مرستې کړې دي. تېره ورځ د گورنر یو استازي مسرت رضا د انبار په پایخان کلي کې د مرستو تر ورکولو وروسته مشال راډیو ته وویل د ټولو وشپېتو کسانو کورنۍ ته پیسې ورکړې دي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پرونی موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته قضایي یا عدلي استثناء ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. نوموړي تیر مازدیګر د اسلامي حزب د سولې مذاکراتو له پلاوي سره د لیدو پر وخت ویل دا موافقه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. د ننګرهار چارواکي په بمباریو کې د ډیرشو وسلوالو وژلو دعوه کوي. د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال نن سهار مشال راډیو ته وویل افغان ځواکونو تیره ورځ او بیګا په کوټ نازیان او حصارک ولسوالیو کې دا بمباري کړې دي. وسلوالو لاسنیت ویلي. ایراني ولسمشر حسن روحاني په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ خپرېدو پړه پر نړیوالو ځواکمنو هیوادونو اچولې او ویلي دي چې نړۍ اوس د پخوا پرتله زیاته محفوظه نه ده. نوموړي دا خبره تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه د هیواد مخالفت ته پای ته ورسوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په یو پریس کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د رایوند مارچ لپاره به د تحریک انصاف کافري د 10 ستمبر نه روانېږي. ادارې په وینا بلخوا د پنجاب صوبې اعلی وزیر ویلي چې د تحریک انصاف په لار کې به هیڅ خنډ نه وي او د مسلم لیگ نون ټول دفترونه به تړل کیږي. ادارې لیکي چې د لړ کې به د دواړو ګوندونو د مشرانو او د کارکونانو کردار او عمل اهم وي. امن په ځای ساتل د حکومت ذمہواري ده او په پوره امن توګه مناسب احتجاج کول د نورو ګوندونو جمهوري حق دی. ادارې زیاتوي که دواړه ګوندونه خپل ذمہواری نه ترسره کړي نو سپې خمخه ته نشي راتلی. په دې اړه د تحریک انصاف مشرانو لبه توجه ورکول پکار وي. ادارې لیکي د وفاقي او پنجاب حکومت ذمہواری ده چې احتجاج کوونکو ته پوره امن ماحول ورکړي او په داسې عناصرو د کلک نظرو ساتي چې څوک مسلې پیدا کوي. ادارې اخري کې لیکي ماحول پوره امن ساتلو لپاره دي د دواړو ګوندونو مشران رابطې وکړي او یو بل ته د باور ورکړي چې څه قسم پېښه به مخه ته نه راځي او خبر دا وي چې راپارونکي بیانونه او مرکونه هم ډډه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان پاکستان کې د پاناما لیکس معاملہ لا هواره شوې نه ده چې به حماس لیکس په نوم یو بل نړیوال مالیاتي سکینډل مخې ته راغلو. ادارې په وینا د امریکې په جنوب کې یو وړوکی ملک به حماس چې په اوو جزیرو مشتمل دی پکې د دوه لکو د بهر ملکي کمپنیانو د موجودګۍ انکشاف شوی دی او په دې کمپنیانو کې د اویا کمپنیانو د مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ادارې مخکې لیکي په بهر ملکونو کې موجود آف شور کمپنیانو په اړه ویلي کیږي چې په دې کې د یو ملک نه په غیر قانوني توګه منتقل کړی شوی پیسې او په نورو ناجایزه طریقو حاصل کړی شوی سرمایه لګول کیږي. ادارې وایي پاکستان کې د پاناما لیکس نه پس د معاملې د سیاسي بحران شکل خپل کړی دی. حکومت له پکار ده چې داسې مالی بې حسابګیانې ودرولو لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال د وساتل شي چې د ملک سرمایه په غیر قانوني توګه بهر لاړه نه شي، ځکه چې دا نه صرف د ملک بدنامي وي بلکې مالی مفاداتو ته یې هم نقصان رسي. باید چې دې لړ کې حکومت د ککړ کسانو خلاف کاروایی وکړي چې مالیاتي شفافیت یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د نرخځیو یا مخنثانو ستونزې څېړلې دي او وایي په هغه هیواد کې د خلکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او حکومت هم له پامه غورځولې دي. بلخوا د بیپولو خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو او د رسنیو ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه له اسرار علم مومند اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ډیر په ټینګار سره په خپل حکومت اغه کړی چې په پیښور کې په یو نرخزي د شوی برید په اړه پلټنې وکړي. دغه وروستۍ پیښه د هغو بریدونو کړی ده چې له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې روانه ده چې پکې یو شمېر هجراګانو خپل ژوند له لاسه اهم ورکړی. د بشری حقوقو د څار اداره په خپله لیکنه کې وایي په پاکستان کې د نرخزیانو ټولنه چې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوی په اړه یې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن لخوا غږ راپورته کول یوه لویه خبره ده. په لیکنه کې مخکې راغلی په پاکستان کې اکثره داسې شوي چې تر بریدونو وروسته کله نرخزیان په جوبل حالت کې اسپتال ته وړل شوي نو هلته له طبي مرستو بې برخې پاتې شوي او پولیس هم ورته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. په خبر پښتونخوا کې یو شمېر هجراګانو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې دوی ته په دې وروستیو کې دړکې ورکړل شوي، جایدادونه یې تباه کړل شوي او تشدد پرې شوی. بلخوا د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان پر داسې وخت په ایران کې د حکومت لخوا له رسنیو سره د ناوړه چلند او د دریو خبریالانو نیول وغندل چې له هغې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په یو اویایمه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. په دې تېره اونۍ کې د ایران دننه لږ تر لږه دوه خبریالان نیول شوي او نورو ته د عدلیې لخوا دړکې ورکړل شوي. دغه عدلیه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر او د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ده. د ایران د شرق په نامه د ورسپانی خبریال صدر محقق د ستمبر په 19مه د استخباراتي ادارو چارواکو په تهران کې گرفتار کړو. د ولسی او بشري حقوقو په اړه نړیوال تړون چې ایران منلې په دې کې دا خبره شامل ده چې قیدیان د صحت لاسانتیاو بې برخې ساتل د تشدد په زمره کې راځي، خو ایراني چارواکي د بشري حقوقو په اړه نړیوالو قوانینو ته احترام نه لري.
د سی این این ټلویزیون پر وو پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د هندي او پاکستاني او چارواکو د یو بل پر ضد ورسته او سخت بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ممکنه جنگ تر حالت رسولی. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې هند او پاکستان اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي ښایي دواړه به د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د سی این این ویب پاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو وسلوال برید کې د 13 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته دغه هیواد پوځ وویل چې وسلوالو په دغه حمله کې داسې آلات کارولي ول چې د پاکستان نښې پرې جوړې وي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پر ټولنیزه میډیا وویل چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او په همدغه نامه باید وپیژندل شي. د هندي ټي وي چینلونو په مباحثو کې هم دا خبره په زور او شور سره وشوا چې اوس وخت راغلی هند د پاکستان پر ضد باید د جنگ اعلان وکړي. خو لیکنه وایي هند او پاکستان چون اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي همدغه لامل دی چې دواړه به تر دامن د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت بیا د هند د تورونه رد کړي چې ګواکې د کشمیر په وروستیو وسلوالو بریدونو کې د پاکستان لاس دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو ویان سی این این ټلویزیون ته ویلي هند د دغه رقم بیانونو په ترڅ کې غواړي د نړیوالو پام په کشمیر کې د هندي پوځ د بشري حقوقو له سرغړونو واړوي. په لیکنه کې د مشرف زیدی په نوم د یو اسلام آباد میشتي شنونکي په حواله ویل شوي، د کشمیر د وروستۍ حملې په غبرګون کې د هندي پوځ دا خبره چې د غبرید د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی او دا چې یاد ډله د پاکستان لخوا حمایه کیږي د پیښې سم تحلیل نه دی. د نوموړي په خبره اسلام آباد کېدلی شي په نویمو کلونو کې په کشمیر کې د فعالو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی وي، خو په 2018 کال کې په داسې حال کې چې پاکستان هڅه کوي په سیمه ییز تجارت کې مهم رول ولوبوي، دا هیڅ امکان نه لري چې هغه هیواد دغسې یوه ځان وژونکې پالیسي مخته یوسي. د سی این این لیکنه د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې وروستۍ سروې په حواله زیاتوي، په داسې حال کې چې 3% هندي وګړي د پاکستان او د هغه هیواد د پالیسیو په اړه ښه نظر نه لري، 55% هندي وګړي بیا غواړي چې حکومت یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي.
له پاکستانه خبرېدونکو انګریزي ورځپاڼې ډان د هغه هیواد او هند پر تازه تاوتریخوالی او کړکیچ ادارې خبره کړې چې پکې په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کې د رسنیو پر رول باس شوی دی. په لیکنه کې راغلي د هند او پاکستان چارواکو غبرګونونه سنجول شوي وي او فکر ورباندې شوی وي، خو رسنۍ داسې مسئلو ته لمن وهي. مورېوال کاکړ د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان روزپانه د ادارې په پیل کې کاږي چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر یوري نومې هندي پوسټه برید وسو، نو په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو سیکرټري هلته د پاکستان های کمشنر ور وغوښت. د ادارې په لیکنه له دې سمدستي وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې که پاکستان د دې برید په اړه پلټنې کول غواړي نو دوی به کره معلومات ورسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په دې بیان کې ویل سی وو چې په دې معلوماتو کې د هغو ترهګرو د ګوتو نښې او ډي ان اي بیلګې هم شامل دي کوم چې د دوی په وینا په یوري کې د برید پر مهال وژل سوي وو. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې د هند د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دوی د داسې شواهدو په تمه دي چې د دوی په وینا عمل ورباندې کېدای شي. اداریا پاکستان ته په اشاره لیکي دا د دې هیواد په ګټه دي چې د یوري پټانکوټ او ممبئی د پیښو په اړه د هند د اداو په اړه پلټنې وکړي. د ادارې په لیکنه که څه هم د هند او پاکستان لخوا د چارواکو ورکړل سوي غبرګونونه سنجول سوي غوندې وو، خو مطبوعات داسې مسلو ته لمن وهي. ادارې زیاتوي چې کله داسې برید وسي نو برید لا پای ته نه وي رسېدلی، خو په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې بیا د هند او پاکستان ترمنځ پر یو بل د الفاظو جګړه پیل سي. ډان روزپان زیاتوي په داسې حال کې له یو بل د بدلې اخیستلو خبرې تودې سي چې د هغه برید لا پوره معلومات هم مخې ته نه وي راغلي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې اساسي پروژې دې عملي کړي. دوی تیر ورځ په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې سړکونه دې ورته جوړ کړل شي او د ښوونځي او استادانو ته دې پر وخت تنخواګانې ورکړل شي. چارواکي د سیمې د مشرانو غوښتنې پر ځای بولي او د ستونزو هواري ژمنه کوي. نجیب الله الو خیل معلومات راکوي.
د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په سیمه کې ډاډمن امنیت شته او خلک د حکومت او امنیتي ادارو سره نږدې همکاري لري، خو بیا هم د بیا رغونې او د خلکو د ځینو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې ورته پاملرنه نه کیږي. قومي مشرانو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د قومونو پیوستون شورا په نوښت د سلګونو کسانو په ګډون د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په انګړ کې جوړې شوې غونډې ته وکړې. قومی مشر جنرال گل نواز په خپل خبرو کې د دوی غوښتنې داسې په ډاګه کړې.
موږ ولسوالۍ ډېر مشکلات لري او معلمینو ډېر په فلکت کې دي، استادانو درې میاشتې څلور میاشتې معاش دی ته نرسي، یعنی سبق څه دی پاغانه کو بلکې خپل تجارت نه کی او دلته معلم دل وکی مري هیڅ ورځ وی او دته معاش نه وی آیا بلې. دویمه خبره مې دادو چې د سرکونو په بارا کې باید ډېر زر ایمک سرک دغه ولسوالۍ نه تر نظر شاکوټه پره دغه سرک د پښ.
د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس زدران د افغان حکومت له چارواکو څخه د سیمهوالو لپاره مناسب ځای ته د روغتیایي کلینیک د انتقال، تر نادر شاکوټه د سړک پخول او د ولسوالۍ د امنیتي پرسونل د تشکیلاتو د ډیرولو غوښتنه وکړه.
د کارول لرمخ د یو کلینیک په دې ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. کله چې د ولسوالۍ مشرول مرکز ته تللی دي د دې کلینیک څنګه د مشرول سره شریکه کړې ده. دویمه موضوع په ولسوالۍ کې د کلی سره طرفونه په خوشوي دي بدبختانا چې د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ مرکز ته نږدې ترین پرتا ولسوالۍ ده. خو بیا د دغه ولسوالۍ ډېر مهم سرک چې د اکثره د مندوزی قوم اوسېدونکي د دې نه استفاده کوي اوس مخام پروت دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد ګل وویل چې د کلینیک مسله خلک دا څوارلس کاله تکراروي خو یوازې ورسره ژمنی کېږي. د غونډې په پای کې د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نوازتنی د خلکو غوښتنې او نیوکې پر ځای وبللې او خلکو سره ژمنه وکړه چې یو شمېر مشران به د عامې روغتیا، ټولګټو او کلیو پراختیا وزیرانو سره مخامخ کینوي تر څو ټولې غوښتنې په اساسي ډول ترسره شي.
اول خبر از دی ودی سره جدی کم او د کلینیک لره مشکلات چې وی دوا کاسو نور شي چې زم وزیر صاحبنامه زم به وسره کنه او چې په کولا داسه کولی نه چې حتی پر کوم دای واه ده رو به شي سړک موضوع منتزای سړک رښتیا خبره ده اې ته داسې دوه چې د عمومي سړکینه چې د فائدې وزارت کور دای په دې جا هغه کوي دوا کاسو ډیر نه منتزای رو شي چې وزیر فائدې سره کنه او کولا دا حکم د تزرو خلم او تلین کې کوته په دې جا کې ونس
دی. ادوانی ورده اسماعیل خیل مندوزی خوست خارته تر ټولو نږدې ولسوالۍ چې امنیت نسبتا ډاډمن دی او د نجونو او هلکانو لسګونه ښوونځي پکې فعال دي. د یادې ولسوالۍ ډیری روڼ دي د حکومت په چوکاټ کې پر ماموریت او د افغان امنیتي ارګانونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورېده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیویارک او نیوجرسي وروستیو پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. پخوا داسې ویل شوي ول چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانۍ ده. خود بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د رحمی ښځه په افغانستان کې زیږیدلې وه او کیدای شي پاکستان ته راشه درشه لري. سهیلا حسرت نظیمی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا پرون د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ د رحمی میرمن په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. د رحمی په نامه چې څوک نیول شوی افغان الاصل امریکایی دی چې له 1995 کال څخه په امریکا کې ژوند کوي. باور لرم چې تاسو د رپورټونو له لارې په دې خبر یاست. ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ده میرمن پاکستانی ده. دا سم نه دي. زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې دا میرمن د افغانستان تبع ده او په 1991 کال کې په افغانستان کې زیږیدلې ده. په دې ترڅ کې د امریکې د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ چې د احمد خان رحمی میرمن آسیا بیرته د امریکې متحدو ایالاتو ته ستنه شوې ده. دوی د امریکې پولیسو ته وعده وکړه چې د میړه په تحقیقاتو کې به هر ډول همکاري کوي. رحمی له آسیا نه دوه ماشومان لري. له بلې خوا د امریکې د څارنوالۍ یو چارواکي ویلي احمد خان رحمی مخکې له دې له ماریا مینا نومې څخه هم یو ماشوم لري. مینا امریکایي چارواکو ته ویلي چې له دوو کلو را په دېخوا نه دی او نه ماشوم له رحمی سره کوم فزیکي اړیکه درلودلی. مخکې فکر کېده چې آسیا د پاکستان تابع ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان که څه هم دا ادعا رد کړه خود رحمی د میرمنې نوم یې وانخیست. د نیویارک او نیوجرسی په هغو بریدونو کې چې احمد خان رحمی مسؤل بلل نه ویشتنه ټپیان شوي دي. دای دغه راز د دوشنبه په ورځ د نیوجرسی ایالت د لندن په ښار کې له پولیسو سره ونښت او دوه تنه پولیس یې ټپي کړل. په دې پیښه کې دی هم په لاس ټپي شو او روغتون ته ولېږدول شو. اوس د امریکایي چارواکو ځینې شمېر وایي چې د ده د محکمې لومړی پړاو ښایي په روغتون کې پیل شي.
د سهیلا حسرت نظیمی رپورټ مو اورېده. د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر له لوري د مومندو په برید کې د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته پرستی ورکړل شوې. د جمعې پر ورځ د انبار د پایخان کلی په جومات کې په ځانمرګي برید کې شپږ دیرش کسان وژل شوي او یو دیرش ژوبل ول. د یوه وژل شوي کس پلار مشال راډیو ته ویل زوی یې تر واده دوه ورځې مخکې ووژل شو. د ویل که په کالاش کې څوک ووژل شي نو حکومت ورته ډېرې پیسې ورکوي خو د ده په وینا د پښتنو د بچیو وینه ارزانه ده. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې.
د گورنر خیبر پختونخوا اړخه د انبار محمد د وژل شوي او زخمیانو کورنیو ته د خصوصي مرستو چکونه ورکړی شو. د تیر جمعې په ورځ د انبار د پایخان کلی په جومات کې شوي ځانمرګي برید کې شپږ دیرش ځوانان وژل شوي ول یو دیرش زخمیان شوي چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا د دغه ولس سره خصوصي مرستې اعلان کړې وې.
مسرت رضا پروتوکول افسر ټو گورنر دا گورنر صاحب خوښ وو چې زه د خپل طرف نه لږ معمولي مالی امداد غونډه زور سره کوم. دی خو غریبانان خدای دې ته صبر ورکړي. زه رالم دا غستا سوړان د ملک ټول چکونه تقسیم کړل. ټوټل 67 چکونه زخمیانو او شهیدانو ټوټل
د وژل شوی داود شاه سپینګر پلار ظاهر شوی چې د زوی یې د اتوار پورز واده و. خو د واده نه دوه ورځې وړاندې په یاد برید کې وژل شو او د کور خوشحالي یې په غم بدله شوه.
بچی له مې دا تیاری کړی وی چې اوس هم د دکاندار قرض را باندې پوری دی او سامان مې ته قرض راخیستی او بس دغه سرم رو دا ټولې تروریانې ورڅې راغلي و. بس د الله خو دا یو خبر افسوس راکړي چې مور یې ته ول په دې ډبل بیډ کې څمله ول زر دې خاور نه پیدا ما او دې خاور له بزم او بس په غز مکه باندې هغه شپه تیر کړن. دغه خبره ډیر افسوس راکړي خو یو کلاش مرشي په ګلګت بلوچستان کې او هغه ل شپې ته لک روپۍ ورکیږي او زما د پښتون خاور چې دا د عینه دومره ارزانه شو چې دا پټکو خرڅيږي.
د نورزاده ځوان ورور نور الله هم یاد پیخه کې وژل شوی او هغه وای چې نور الله ترکیه ته د تک تابع کړی و. ویزه یې شوی او نږدې ورځو کې روان و.
تقریبا 24 کال جی یو لورې بشرا نومې دی تقریبا اتلسو میاشتو یار هغه به ته خانجي وایي اوس هم بس خانجي خانجي یادی بس چې مونږ ته اوس هم څوک وایي چې خانجي نو بس سسي لاسونه چې وایي خانجي خامخا څوک بار ناراضي نو څه به لر اوړل ټایپي ټایپي نو اوس هم چې ته څوک وایي خانجي نو هغه ډایرک د سسي لاسونه چې اوس به مال سره وړي کنه.
دغه ولس وویل چې د هغوی د سیمې ډېرې کورنۍ بې ماشومانو پاتې شوې او په انبار پایخان کلي کې اوس ماشومان لوبي نه کوي ځکه چې د لوبو ډېر ماشومان یا خمړو شو او یا بیا مات ګوټ شوي دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو امبار.
د خیبر د تعلیمي چارو ادارې خزینه چارواکي وای د باړې سرکاري سکولونو ته استادانه ورلیکدولې دي. دوی 13 ورځې مشال راډیو ته ویل سکولونه نوین جونه هم په خونځي سلګونه نوین جونه هم په خونځي کې ورداخلي شي ودي. نو دوی په خبره په قبایلی سیمه کې وس خلک غواړي په خپل لونو سبق وای. دوی زیاتوي خلک د نجونو تعلیم لپاره د ودانیو نشټوالي ته پکتو خپل حجره ورکوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې وګده مو د پسې په باړه کې د جنکو د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی او هلته یې نه یوازې خزینه استادان سکولونو ته لیږلي دي بلکې په سلګونه ځایي جنکۍ هم په سکولونو کې داخلې شوې دي. د خیبر جنسی د تعلیم محکمې خزینه ایجوکیشن آفیسر نورینا سید مشال ریډیو ته وایي
ویزټ مې چې وکړلو نو ما وکتلو دی کې چې کمې مو فیمیل ټیچرز دي اغم خپل رول پلی کوي. مقامی خلق اغه په لکه چې سکولونه ویران شوی دي نو خپل ځنې داسې خلک دي چې هغه وت خپل حجرې ورکړلې. حجرې ورکړلې هغه کې دوه کمرې. نو په سکول کې د فیمیل ایجوکیشن خاص طور باندې سکولونه آبادیږي لګیا دي او بچي ډېر تعداد انرولمنټ ډېر زبردست دی. لکه یو سکول ما وقته لو کمرخیل یو سکول دی هغه ځای کې په کې جی کې سلور سیکشن دي دینه تاسو اندازه ولګو کنه.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سرکاري سکول یو استاذ سکینه وایي چې کلونه خلاص شوی خو استادان او جنکی پکې وس هم د مشکلاتو سره مخ دي.
التا او بو مسله دا او بنښتا پسکول کې د بترومونو ډیره مسله دا چې هغه خراب دي او لکه مونږی چې هغه جوړ شي کنه دا سه مسایل دي. بس سکیورټي او ترانسپورت خو چې حکومت طرف نه مونږ ته ملاو شي ډیره بخوي ځکه چې مین مسله خو دغه ده. هر سړی وایي چې زما بچی یعنی د سبق وایي داخلي یې ما
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د امریکایي وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې راغلی داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کار موده ونه غځوي. لیکنه وایي که داسې وشي نو دا به په هغه هیواد کې د منتخب جمهوري حکومت پر چارو د برلاسیتوب لپاره ګټور ثبات شي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله لیکي د وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګرو ورته ویلي چې نوموړی د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د نوکرۍ موده غځول نه غواړي. د پوځ د مشر په حیث د راحیل شریف د کار موده به راتلونکي نومبر میاشت کې سر ته ورسي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په تاریخ کې اکثر پوځ نیغ په نیغه حکومت کړی او که ولسي یا سول حکومتونو واک ترلاسه کړی نو هم د پوځ د اثر لاندې پاتې شوي چې له وجې یې دغه هیواد کې جمهوریت وده نه ده کړې. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د پوځ د مشر په حیث د جنرال راحیل شریف انتخاب وزیر اعظم نواز شریف کړی، خو د ترهګرۍ پر ضد چټک ګامونه پورته کولو سره په هیواد کې ډیر خوښول کیږي، ځکه چې دې ګامونو سره امنیت ښه شوی دی. بلخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په شروع کولو امریکایي چارواکو هم د جنرال راحیل شریف ستاینه کړې. البته د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د مناسب پوځي کاروایی په نه کېدو امریکا ناخوښي څرګندوي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف ځینې نږدې ملګري دا نظر لري چې جنرال راحیل شریف په خپله دې موده کې کله هم د جمهوري حکومت د نسکورولو هڅه نه ده کړې، او که څه هم د تحریک انصاف د درنو تر شا د ځینې پوځي چارواکو د لاس لرلو تور لګول کېږي، خو په دغه وخت کې هم د جنرال راحیل شریف په مشرۍ پوځ زیاتره د مداخلت نه ډډه کړې ده. څه موده وړاندې جنرال راحیل شریف په خپله ویلي وو چې د خپل کار د مودې غځولو اراده نه لري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو لخوا لیکي پاکستان به هغه وخت سیاسي او اقتصادي استحکام ترلاسه کوي چې د دې هیواد جمهوري او سیول ادارې مضبوطی شي. خو د حکومت مخالفه پیپلز ګوند یو مشر سینیټر فرحت الله بابر وال سټریټ جرنال ته ویلي پاکستان کې د منتخب حکومتونو په نسبت د پوځ واک زیات وي، او همدغه په دې هیواد کې د جمهوریت په وړاندې لوی مشکل دی چې د موجوده حکومت په واکمنۍ کې د سیول حکومت او پوځ ترمنځ د اختیاراتو د عدم توازن لوجه لا نور خراب شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غږ په www.mashalradio.com او په لنډو سپو او په منځنو سپو کې ستونزه راغلی ده، هغه موږ هوارو او تاسو انتظار باسي. هیله ده چې ژر دا مسله هواره شي. د خیبر پختونخوا سیلګرۍ اداره وایي په صوبه کې د سیلګرۍ اونۍ لمانځي. د ادارې چارواکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې لومړی هلې ځلې پرون پیل شوې دي چې موخه یې نړۍ ته ښودل دي چې په صوبه کې اوس امنیت ټینګ شوی دی او سیلانیان کولی شي چې ورشي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې او چارواکي ظهور دورانی مشال لیډو ته وایي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ هفته لمانځي او د لړکې پروګرامونه هم شروع شوي دي.
هم دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجر حسینه شوکت مشال لیډو ته وایي چې دوی په داسې هلو ځلو د نړۍ سیلګرو ته پیغام او بلنه ورکول غواړي چې دلته کې راشي او خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ نه خوند واخلي.
حالات کی خخ ایکٹیویٹیز کری دیجی اور دی ایکٹیویٹیز مون یو سافٹ ایمیج فل پروونس پروموٹ کول الا پارا دی کس نا ایکٹیویٹیز کو
ظہور دورانی جاتوی چې د سیلګره د دې حل زلو مقصد نړۍ ته دا خو دل دی چې په دې صبح کې اوس امر ناغلې دی.
او دنیا ته مخې کې یاره مون زندې کو کوم یو ولې په صبح کې دی ذات مسائل شي دي مسائل اوس وخت په فضل دی خدای اوس نه میسج بکار دی یاره چې دا ملک آباد دی.
28 اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سیلګرۍ ورځ باندل کیږي او خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمه وایي چې سخ کال د دوی ناره سیلګرۍ د ټولو لپاره ده، نو ځکه پکې دا ځل دوی د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو علاوه مازوره یتیمان او د زیات عمر خلک هم شامل کړي دي چې په دې هلو ځلو کې به دوی سره برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم د دغه خبری سات ورستی خبر ترازو رپورت ترازو. په جلال آباد کې د افغانستان پخوانی وزیر اعظم محمد موسی شفیق په نوم د نوی تفریحي پارک پرانیسته شوی ده. چارواکي وایي د پارک ساتنې او پالنې چارې به یو شخصي یا خصوصي شرکت ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکو خوشاله دي چې له کورونو سره نږدې د پارک جوړ شوی دی. تاسو به د باز محمد عابد دغه رپورت واوري او په راتلونکي غړی کې باز ما همکار احمد شاه اعظمي او شاهین بونیری در سره.
دغه تفریحي پارک چې د وتلي لیکوال او د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق لنوم سره نومول شوی په لس جریب ځمکه باندې جوړ دی او د ښاروالۍ د بودیجې نه پرې 30 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته پرانستل شو. د پارک پرانسته د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وکړه. نوموړي د سیمې له خلکو وغوښتل چې د پارک په ساتنه او پالنه کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي.
پوښتنه مې د دې منطقې د ولسونو نه او د مشرانو نه دا ده که زموږ سره د منطقې ولس کومک شي، انشاءالله دا پارک هم ساتل کېږي، په آینده کې به نور پارکونه هم جوړېږي.
د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان وویل دوی به د ساتنې او پالنې په خاطر پارک خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړي.
موږ د دې پارک د خاطر دلته د ناحیې دفتر نږدې ورسره جوړ کړو ترڅو د ناحیې د نظارت لاندې د دې پارک ساتنه فعلاً دپاره وشي، او بیا موږ پلان لرو چې د خصوصي سکتور سره د شراکت د لارې محلي خلکو هم وویل چې یو ناچیزه ټکټ په دې پارکونو باندې ولګېږي د دخول او همدارنګه د هغې څخه سالم نظارت وشي.
د دوی مناهی اوسیدونکي خوشاله ول چې د کورونو ترڅنګ تفریحي پارک جوړ کړای شو. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اسم یې خېلې ما دوه مناهی اوسیدونکي په خو خو دغه پارک چې ویجاړو دته ډیر زیات جوړې وي، ډیر زیات هوا کړکیچنه وه، ډیر مختلف امراض دلته، ډیر ښایسته زیبایي او ښکلای غوره کړل دغه منطقې ته.
زما نوم عبدالله بشیر دی، د سیمې اوسیدونکی. کله زه څو کاله مخکې مکتب کې وم، دلته هم دلته لوبې کولې، کرکټ به مو کوو، نو ډېرې دوړې وې. ننګرهار ښاروالۍ دلته دا پارک جوړ کړ، چمنونه دي، ګلان دي، ونې دي، د دې ساحې د ښکلا هم ورسره په زیاته شوې.
سره له دې چې د جلال آباد ښاریانو لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې تفریحي پارکونه جوړ شوي، خو د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی به د ښار په نورو برخو کې هم ورته تفریحي پارکونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.